شما خواهد بود. آقای شبر سلام و صبح بخیر.
علیکم امید مرزبان، مننه د ازادي رادیو د دې صد د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د انټرنیټ تلاري په ازادي رادیو .com کې نیول شي. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د زرګونو صندوقونو له دقیق تفتیش خبرو، د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزي سره تفصیلي مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زای وی د هیلمند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه لوړه وکړي. ټاکل شوی د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپله غونډه کې اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه چې د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي. سرکی د افغانستان خبرونه. د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زایوی د هیلمند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه لوړه وکړي. کغلی احمد زی له ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش به په ټاکلې وخت پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر به له پلان سره سم د رواني اګست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. اشرف غنی احمد زی د څوکیو د ویش احتمال رد کړ. وی ویل چې د کاندیدانو ترمنځ سیاسي موافقه باید د اساسي قانون له ارزښتونو او موادو سره سمون ولري او وروسته له دې چې معیارونه روخانه شي بیا پر اشخاصو خبرې کیږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید وخت د رسیدو په صورت کې پر خپلو پروګرامونو چې د سولې ټینګښت، د امنیت راوستل، غوره حکومتولي، د پیاوړي او ګړندي اقتصاد جوړول او د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل دي ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د ځانګړي تفتیش لپاره د دواړو کاندیدانو په خوښه 3003 صندوقونه بیل شوی دی. د نور په وینا د ځانګړي تفتیش بهیر کې به همغه میکانیزمونه تطبیقیږي چې مخکې د ټول رای د تفتیش په بهیر کې هم کار ترې اخیستل کېده. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر راتلونکې اونۍ پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که دواړه انتخاباتي ټیمونه له کمیسیون سره همکاري وکړي، د انتخاباتو وروستي نتایج ښایي ډېر ژر روښانه شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل د شپږ زرو صندوقونو د ځانګړي تفتیش له پیلېدو سره به ګرانه وي چې د انتخاباتو نتیجه د رواني اګست میاشتې تر پایه معلومه شي. د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ او د کندوز ښار په شاوخوا پرتو سیمو کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کمانډو د یوې قطعې په ګډون د ملي اردو او همدارس د امن نظم د پولیسو لخوا په چاردری ولسوالۍ او کندوز ښار ته نږدې په ګلټې پی سیمه کې د عملیات به د وسلوالو مخالفینو تر پوره تصفیه پورې دوام وکړي. سید سرور حسیني وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې پرون څلوېښت تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه حسیني وویل په تیرو څو ورځو کې چې مخالفینو سختې حملې وکړې د ملي او محلي پولیسو 15 تنه او د ملي اردو 2 سرتیري ټپیان شول خو شهیدان نه لرو. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند همداراز ویل چې په دې جګړو کې د ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. سید سرور حسیني زیاته کړه چې د عملیاتو وروسته د کندوز ولایت په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات هم په پام کې دي. او هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مړو د ادرار په حال کې تصویرونه خپره شول مړ شوی دی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو عسکر رابرټ ریچارډز چې تقاعد ته لنډه موده پاتې و پرون په خپل کور کې مړ شو. چارواکي وایي دی ګمان نه کوي چې ریچارډز به وژل شوی وي او یا به یې ځان وژنه کړې وي. د نوموړي مدافع وکیل پرون ویل ښایي د امریکایي سرتیري د مړینې علت د نوموړي په درملو کې بدلون وي. ویل کېږي چې رابرټ ریچارډز په افغانستان کې د درې ځلې پوځي خدمت پر مهال یو ځل د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې سخت پښوی او لدی پی کی ورسته په منظم ډول درمل خوړل. لبریدګی ریچارډز خورسته له هغه یو طرفي واخستل شو چې په یوټیوب د 2018 کال یو ویډیو خبره شو په هغه کې د او درینو امریکایي سرتیري د دریو وژل شوی طالبانو پر مړیو د ادرار په حال کې لیدل کیږي. دا تصویرونه په اسلامي نړۍ کې سخت وغندل شول. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه به لاندې د میورسته ووري. ازادي بیا هم خرغلی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپل غونډه کې اروپای هیوادونو ته اجازه ورکړه چې د عراق په شمال کې کلابند او کوردی ځواکونه ته وسله واستوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وویل چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې برخه کې چې د عراقي کوردی ځواکونو د غوښتنې ته مثبت ځواب وایي ګډ دریز درلود. شتاینمایر وویل روښانه نه ده چې کوم ډول تجهیزات به واستول شي او څه شي ته اړتیا ده. عراقي کوردی ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له وسلولو سره چې په وروستیو اونیو کې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخ عملیات پیل کړي د جګړې په حال کې دي. پرون په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروسل کې غونډه درلوده راپور ورکړل شو چې د داعش ډلې د عراق په جلولا ښار کې د شیعهګانو یو جماعت ویجاړ کړ او مؤذن یې وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د عراق او سوریې شپک افراطي اروپا کې په خپل تور لیست کې شامل کړل او ګواښ وکړ چې پر هر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له دوی سره مالی مرسته وکړي، استخدام یې کړي او یا وسله ورته برابر کړي. د امنیت شورا 15 غړو دا پریکړه لیک چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویاند ابو محمد العدناني هم پکې شامل دی په یو خوله تصویب کړ. داعش په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي او اسلامي خلافت یې اعلان کړی چې په نتیجه کې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پرېښي او یو انساني بحران رامنځته شوی دی. شورا پریکړه لیک د دې ډلې تروریستي اقدامات له تشدد ډک ایدیالوژۍ او له بشري حقونو پراخې سرغړونې غندلې دي. د لګول شویو بندیزونو له مخې د شپږ کسان به د نړۍ هیوادونو ته سفر نشي کولی، شتمنۍ به کنګل شي او څوک دوی ته د وسلې ورکولو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو کارپوهان عدناني د داعش له ډېرو ځواکمنو امیرانو او د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته له ډېرو نږدې کسانو څخه ګڼي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې غږ وکړ چې په یوکرين کې لډیرو خطرناک او پاراونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کوي لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو د سپینې ماڼۍ ویاندې کتلن هیدن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې یوکرين ته د کیف له اجازه پرته داخلېدل د منلو نه دي. نوموړي زیاته کړه چې په وروستیو کې د روسیې هڅې د یوکرين په ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره زیاتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل روسیه دا حق نه لري چې یوکرين ته وسایط او خلک یا شیان د یوکرين د حکومت له اجازې پرته ولیږي. او لبلی خو د یوکرين ولسمشر وایي ځواکونه د روسیې د ځخراوالو ګاډو د هغه کتار یو برخه ویجاړه کړې ده چې له سرحده اوښتي وو. د یوکرين د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي پترو پروشینکو د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د برېټانوي سر رسنیو د معلوماتو چې روسیې ځغرګاډي له پولې اوښتي ماسق او تایید کړي چې او تایید کړي چې د یوکرين توپچی ځواک د تجهیزات په نخښه کړل او یو برخه یې له منځه وړل. د یوکرين د ملي دفاع او امنیت شورا ویاند اندري لیسینیکو پرون وویل چې یوکرايني پوځیانو د روسیې د ځغرګاډو دا کتار هغه مهال ومن چې له سرحده واوښت. تاسو ته ډاډ درکوم چې دا کتار تر تعقیب لاندې وو، پرله پسې زموږ د کشفي ارګانونو تر څارنې لاندې وو، مناسب اقدامات ترسره شول او یو برخه یې له منځه لاړه. د روسیې دفاع وزارت د یوکرايني چارواکو د ادارات کړي وایي د روسیې هیڅ پوځي ځواک د یوکرين ختیځ ته نه دی ننوتی. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې د یوکرين لخوا په دې اړه ورکړل شوي راپورونه خیالي او هوایي بلل شوي دي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام به واورئ چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شپږ زره صندوقونه ځانګړي څېړل کیږي. په دې خبرونه کې له اشرف غنی احمدزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه هم خبرو.
د خوله سوله غواړي، باید سولې خواته لاړ شو. دوم امنیت، دریم وره حکومتداري ده، څلورم یو پیاوړی او ګړندی اقتصاد.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د عمران خان او طاهر القادري پو زرګونو پلویان اسلام آباد ته رسیدلی او د سری اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. په خبرونه کې مول سیاست لري هم بیایو او په کې له داسې چا سره شخیدلی یو چې دمونه کوي.
زه خو دغه دم دوا کوم که جوړ شو که جوړ نه شو خو د خپل سره خو دغه یې نه ورته کوم.
تکل شوی دی چې د ولسمشۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. عبدالله عبدالله تیرونی غوښتنه وکړه چې درې زره صندوقونه دي د ټولو رایو د تفتیش د موافقې د شپاړسمې مادې له مخې تفتیش شي، چې وروسته اشرف غنی احمدزي هم د نورو درې زره صندوقونو د ځانګړي تفتیش غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په هغه شپږ زره صندوقونو کې چې نن ښایي د ځانګړي تفتیش په بهیر کې وڅېړل شي، درې زره یې د عبدالله عبدالله او درې زره د اشرف غنی احمدزي په خوښه غوره شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا هغه صندوقونه دي چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ټولو رایو د تفتیش د لومړنۍ موافقې د شپاړسمې مادې له مخې مشکوک بلل کیږي. د شپاړسمې مادې له مخې چې له ډیرو لنجمنو مادو څخه وه، د رایو هغه صندوقونه بیا څېړل کیږي چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې رایې لګې وي خو په دوهم پړاو کې زیاتې شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي تفتیش لپاره شپږ زره صندوقونه بیل شوې دي.
ځوان کاندیدانو د استازو په غوښتنه درې درې زره صندوقونه چې مشخص شوي دي د ګودامونو په یو مشخص ځای کې زیرمه شوي دي. پلان ده چې احتمالا نن د ورځې په اوږدو کې د ځوانو کاندیدانو د استازو مشاهدینو چې هغه ملي او نړیوال مشاهدین دي د دوی په وړاندې د سره وګڼل شي.
خغلی نور له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدار زیاته کړه چې د رایو د تفتیش بهیر پرون په عادي توګه پر مخ ولاړ او په دې ترڅ کې 9000 صندوقونه چې د ټولو رایو په سلو کې نږدې څلوېخت کیږي تفتیش شول. خغلی نور وویل چې د 6000 صندوقونو د ځانګړي تفتیش په بهیر کې به هم همغه میکانیزمونه تطبیقیږي چې مخکې د ټولو رایو د تفتیش په بهیر کې کار ترې اخیستل شوی.
د دې لپاره یو میکانیزم چې په خوا هم په نور صندوقونو باندې او په 9000 صندوقونو باندې تطبیق شوی ده تطبیقیږي. یوازې ځانګړتیا په دې کې ده چې شپاړسمه ماده د چک لیست په جدي ډول باندې په دې صندوقونو باندې عملي کیږي او تطبیقیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که دواړه انتخاباتي ټیمونه له کمیسیون سره همکاري وکړي، د انتخاباتو وروستي نتایج ښایي ډیر ژر روښانه شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل د 6000 صندوقونو د ځانګړي تفتیش له پیلېدو سره بګرانوي چې د انتخاباتو نتیجه د روانې اګست میاشتې تر پایه پورې معلومه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د 6000 صندوقونو ځانګړی تفتیش سرلننه شروع شي. بل لور ته د انتخاباتو ځنډ د افغانستان پر اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. تیر اونۍ ولسمشر حامد کرزی د کابل پانتون له استادانو سره په یو غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د نتیجو ځنډېدو د افغانستان پر امنیت او اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. اوس خبر لرو چې د افغانستان دولت د بودیجې له کمبود سره مخامخ شوی دی. پر دې سربېره چې افغانستان ته ډېرې مرستې راغلي، د انتخاباتو پر سر د لانجو له کبله د هیواد په عوایدو کې کمی راغلی دی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
د بلې میاشتې د ماشونو د ورکولو لپاره افغانستان لستونزو سره مخامخ دی او یو ځل بیا یې د مرستو لپاره مرستندوی هیوادونو ته مخه کړې ده. دا خبرې رویټرز خبري اجانس ته د مالیه وزارت یو کارکونکي کړي دي. د دې موضوع د حساسیت له کبله دغه کارکونکي نه غواړي نوم یې واخیستل سي. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرستې وکړې. خود دې هیواد راتلونکو ولسمشر به ممکن د دې کچې مالی مرستې ترلاسه نکړي. د رویټرز خبري اجانس وایي د افغانستان د مالیه د وزارت د ویپاڼې لمخې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې سیمایز اوایید د ټاکل شوی هدف 8.2 میلیارد افغانۍ او 8.5% کښته ولاړل. د سوداګرۍ په خونو او افغانستان د صنایعو د عامه روابطو مسؤل هاشم رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 90 میلیونو ډالرو صادرات ترلودل. د د په وینا دغه شمیره د تیر کال د همدغه وخت په پرتله 110 میلیونو ډالر و. د مالیه وزارت وایند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ شمیرې نه دي تیارې. دی وایي چې کېدای سي له 1500 څخه تر 1500 میلیونه ډالرو پورې بودیجه کموي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاته کړه
په دې وروستیو میاشتو کې د 12% تر 15% پورې وارداتي تجارت کم شوی دی. تقریبا د 50% تر 30% عواید موږ ته د ګمرکونو لارې نه لاس راتلل. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو د خپل ټاکلي هدف په نسبت باندې 25% موږ وروسته پاتې یستو.
د مالیه وزارت وایند عبدالقادر جیلانی رویټرز خبري اجانس ته هم ویلي دي چې کله انتخاباتو لانجه سم حل نسی موږ به د نه کنټرولې دو تر بریده لستونزو سره مخامخ شو. ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله عبدالله او اشرف غنی لمیاشتو رئیس د قدرت لپاره په هلو ځلو کې ښکیل دي. شاغلی جیلانی رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي د مالیه د وزارت لخوا له دواړو کاندید دانو ته خزمږ غشتنه داده چې ژر تر ژره دی یو توافق ته سرور سيږي ترڅو هیواد د نور اقتصادي بحران او اوایدو لکموالي څخه وژغورل سي.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې د اعلان له ځنډېدلو سره د افغانستان د حکومت عواید لږ سوي دي او اوس افغانستان د بودیجې له ستونزې سره مخامخ دی. د ولسمشۍ د انتخاباتو یو کاندید اشرف غني احمدزی وایي چې دی هیله من دی چې په دوو اونیو کې به نوی ولسمشر وټاکل شي. تر اتمې موجه وروسته له اشرف غني احمدزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېدلی شي.
ازادي راډیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، پاڅون کوونکو تر اوسه پورې څه کارونه کړی دی؟ آیا طالبان هم له خپلې سیمې ایستلي دي؟
شیبر سے دغه پاتون چې دغه د پنځشنبه په ورځ پیل شوه دی. ل دی وړاندې دی هم یو ځل د خلک را پاتېدلی او د والی په وینا چې د ډولۍ باتاش او دغه سیمونه طالبان په شا کړی وو او همدارنګه هر کله بچي د حکومتي ځواکونو باندې یا حکومتي پوسټو باندې طالبانو بریدونه وکړل نو دوی به د هغوی ملاتړ ته ورتل. خو د پنځشنبه په ورځ باندې دوی په مکمل ډول باندې خپل پاڅون پیل کړی دی او یو څه سیمې چې کومې د دوی سره نږدې دي هغې ته ځانونه رسولې دي او خپل پاڅون ته دوام ورکړی. شي برسه
بلې، له دغو پاڅون کوونکو سره تر اوسه پورې د افغانستان حکومت مرسته کړې ده؟
نه، ما چې والی سره کومې خبرې وکړې تیر ماښام هغوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې او پاڅون کوونکي هم همدا غواړي چې باید دوی سره پوره مرستې وشي د وسلو مهماتو د خوراکي موادو تر څو دوی خپل پاڅون ته دوام ورکړي. والی وایي چې موږ خپلو امنیتي مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کوو او دغه پاڅون کوونکي به یوازې نه پرېږدو، مرستې به ورسره کوو.
د دغه پاڅون کوونکو په ارتباط طالبانو تر اوسه پورې ازادي راډیو ته سندې ویلي؟
طالبانو مخکې ځل باندې دغلته په دانګام کې، په مروره کې، په همدغسې په ناړۍ او په شیګل کې د پاڅون دغه وویل چې پاڅونونه شوي. بیا طالبان وویل چې دا دولتي محلي پولیس دي او پاڅون کوونکي نه ولسي خلک نه دي. موږ ولس سره داسې سندې کړي زموږ خلاف پاڅونو کې، خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي چې موږ د طالبانو د چې کوم کړنې موږ سره کړې دي، کوم دولتي مثلا په ملي اردو کې بسوکو یا په پولیسو کې د هغوی کورونه تالا کول، سوځول او هغوی د سیمې نه راویستل، په همدې خاطر باندې دوی وایي چې موږ پاڅون کړی دی. خو طالبان دا نه مني چې د دوی په خلاف دې عامو خلکو پاڅون کړی. هغوی همیشه هم دا وایي چې دا دولتي محلي پولیس دي چې دوی راپاڅېدلي دي او د دوی خلاف حملې کوي.
انوري صاحب، پاڅون کوونکي کومې ځانګړې غوښتنې لري د طالبانو له خپلې سیمې د طالبانو له شړلو پرته؟
دوی همدا غواړي چې یو خو د حکومت نه د دوی د مرستې غوښتنه ده، بل دوی دا وایي چې باید طالبان د دوی د سیمو نه ووځي تر څو دوی په آرامه ژوندو کې بیرته کم کسان چې د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي دا باید بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. او دا داسې سیمه ده شیبر صاحب چې اکثره په پاکستاني توغندۍ هم راځي او دا غیر هم دا خلک په تنګ دي. وایي که چېرته د طالبان ووځي او دغه صاحب صفا شي نو دوی به خپلو کورونو ته لاړ شي او که امکان لري چې د پاکستاني توغندۍ بریدونه چې کېږي د دې مخه هم ونیول شي. مهم همدغه دي، یو د یوې خوانه د طالبان فشار دی داخله کوي، بل خوانه د پاکستاني مرمۍ او لامل دوی بې کوره کیږي، زخمیان کیږي، وژل کیږي. نو د حکومت همدا غواړي چې باید دغه پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي تر څو مرمۍ بندې شي. د دوی همدغه مهمې غوښتنې دي چې تر څو دوی خپلو سیمو ته بیرته لاړ شي او د امن په فضا کې ژوند وکړي. شي برسېب
روحل انوري، مننه. و موردل چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې ولس د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د ازادي راډیو د لسو بجو په خبرونه کې د همدې پاڅون په ارتباط د کونړ لوالي سره د ازادي راډیو مرکه اوریدلی شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سلطان محمد سرور کتنه ورته کوي.
لویدیز مطبوعات په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په انتخاباتي لانجې ډېر تمرکز کوي. اکونومیست مجله د افغانستان د جمهوری ریاست د لانجې تر عنوان لاندې لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر هلې ځلې کوي چې هغه توافق ته چې د ده په منځغړیتوب رامنځته شوی تاوان ونه رسیږي. مجله په ادامه کې لیکي کله چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو اونۍ مخکې غوښتل د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس په کابل کې خبریالانو ته ور وپیژني، نو دوه کسه را وړاندې شول، خو دغه سخته شیبه وروسته له دې پای ته ورسېده چې عبدالله عبدالله خپل سیال اشرف غنی احمدزی ته لاره ورکړه. اکونومیست لیکي چې ډاکټر عبدالله ادعا کړی چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې چې د اشرف غنی احمدزی څرګند بریالیتوب پکې ښکاري پراخې درغلې شوې دي. مجله لیکي چې دغه اختلاف د افغانستان د ویش او حتی کورنۍ جګړې ته یې د ستنېدو ګواښ رامنځته کړ. اکونومیست لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د دغسې یو بربادوونکې احتمال د مخنیوي لپاره لیوي میاشتې په کمه موده کې دوه ځلې کابل ته ولاړه. په وروستي ځل هغه غوښتل ډاډمن شي چې دواړه کاندیدان په هغه توافق باندې ودرېږي چې کابل ته د لومړي سفر په ترڅ کې په مرسته رامنځته شو او هدف یې د ملي وحدت د حکومت جوړول دي. اکونومیست مجله وړاندې لیکي دواړو کاندیدانو د همکاري خبرې وکړې او د کامرو مخې ته لکه دوستان څرګند شول، خو کله چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری له کابل ولاړ اختلافات بیا رابرسېره شول. مجله لیکي دواړه کاندیدان د خپلو پلویانو د راضي ساتلو کوشش کوي او کچیرې دا په نظر کې ونیول شي چې دواړو خواوو ته جنگ ته تیار وسلوال کسان شته، نو دا یو ډیر حساس او خطرناک کار ښکاري. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د اجرایوي رئیس انتصاب د جمهور رئیس صلاحیتونه نه کموي، او ډاکټر عبدالله وایي په انتخاباتو کې بریالی او بایلونکی دواړه باید د دولت مهمو پوستونو ته خپل کسان معرفي کړي. په داسې حال کې چې اکونومیست مجلې د افغانستان د انتخاباتي لانجې په هکله لیکنه خپره کړې، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په یوې کافي باندې د پولیسو وروستي برید ته پاملرنه کړې. ورځپاڼه دغه کافي په افغانستان کې د فرهنګ او پخوانیو رواجونو د ساتنې لپاره د جنگ د جبهې لومړۍ کرښه ګڼي. واشنگتن پوسټ د دغې کافي یو عکس هم چاپ کړی چې پکې څو هلکان او ټیکري لرونکي نجونې ښکاري چې بالښتونو ته یې تکیه کړې او د یو چلم شاوخوا سره ناست دي. ورځپاڼه لیکي چې د کابل په لویدیځ کې د هنر کافي او رستوران چې تیر کال پرانستل شو په پلازمینه کې د څو دا ډول استراحت ځایونو څخه دی. محصل نجونه او هلکان، هنرمندان، خبریالان او نور ځوانان دغه ځای ته ورځي. پولیسو د الکولي مشروباتو او نورو محتملو خلاف ورزیو په لټه کې دغه کافي تر نظر لاندې ساتله. تیرې اونۍ پورې هلته د پام وړ کومه پیښه نه وه لیدل شوې، خو د تیرې شنبې په ورځ د مازدیګر شاوخوا څلور بجې یوه ډله وسلوال پولیس کافي ته ننوتل او د میلمنو په نیولو او کشولو یې پیل وکړ. د هنر د کافیو مالک ورځپاڼې ته ویلي دي چې پولیسو ځینو ښځو ته سپکې سپورې وویلې، ځینې هلکان یې حوزې ته یوړل او هلته یې د طالبانو د دوران په څیر سرونه وروخریل. واشنگتن پوسټ لیکي د هنر کافي او رستوران د مدني فرهنګ د جنگ نوې لومړنۍ کرښه ده. یوې خواته یې د طالبانو له دوران وروسته هغه نسل ولاړ دی چې انټرنیټ سره آشنایي لري او غواړي د ازادي پولې پراخې کړي، او بلې خواته یې د واک او قدرت هغه ژور محافظه کار مراجع دي چې غواړي د ټولنې رسم و رواج او په ځانګړې توګه ښځې او نارینه له یو بله جلا وساتي.
په پکتیا کې د کار ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو پر ریاست یو شمیر معلولین تور پوری کوي چې دغه ریاست له دوی څخه د معاشونو په بدل کې رشوت خوړي. د څو تنو معلولینو نظر در سره شریکو.
اوس موږ ته دوی پیسې نه ورکوي، لمبر دي نشته، پلان دی ډینګ لري، بس پیسې غوښتنه خو خلکو نه کوي. ما نه خفزه پورې نه دی کړی چې دوی ما ته ویلي چې ته ماته پیسې راکړه، خو ټول خلک چې پیسې دوی خل بوتل 1500 روپۍ غنه کړی دی، 1500 دغه نه دی هوټل خرچ خو تاسو ته خپل معلوم دي. په دغه لاس ورځې ما تیرې کړې 1500 روپۍ ما خوړې دي. دا
موږ دا پیسې درې میاشتې وته چې دا خرځو زورت کلا وای چې نو باټه کلا وای چې بنبتی ده درې صد ټول رشوت شو ده. شپته زره روپۍ دین راغلی یو شلوار نه زیات راغلی د شور شوی دي. مصرف مې ډېر زره درول او د زره په پاتې نشي
چې چا خستي دي. دا ټول یی دي چې مونږ په پیسو وخت پیسې داسې کاس نشته چې په پیسو یی خستي.
دلته مو ته شپې دا شه ټول دي غرولي وون دي ټول ظالمان دي ټول خاینان دي لمبار دي پټون دي لمبار احمد آباد دي چې پینځه زره ویر کې هغه پر ما جوړه شله پیسې وخستي لوړل
دلاش کې منډې وایم بس هغه زړه بو مې سره د سبي راسې چې تور چپلې تم ته نیولې وه سپی ګمونی نه وته کوې پیسې خې غوري پنځه زره څلور زره
په پکتیا کې مو د څو تنو معلولینو څرګندونې اورېدې. په دې اړه د لسو بجو په خپرونه کې تفصیلي څېړنیز راپور خپرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپری شي. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندید اشرف غني احمدزي سره تفصیلي مرکه خپرو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
ودره ودره نوم دراته وای
نوم میالم خان
میالم خان ته څه کاروبار کوي؟
زم دغه دم دوه د خپل د نکونو په اجازه بادي او ماتي زمي د شا ماشوم نکیږي تعویز ور کوم پاندور
مخک چې ما ولیدل د یو سړی په خدي په چاکوش وهاله اده څه لپاره
دا خو دم دوه د بادي چې ماتي زمي پشاري دوا ورکو
دا د دم طریقه دي څنګه د تی وخه
سب طریقه می دا د الله نومونه د پروردگار کریم د آیات او د شیان چې دمو ماغه خدما کړ
نو دا چکوش ته څه لپاره کوي؟
دا د باد د دمو مو د پیرا کښکو دا د ما خپل د نکونو اجازه دي ما سره د یا خون سات په دې کوټ چې ماران به بونډې ته ته پاتې به په خو ما سایم
مخ کې یو تار او هغه تار کې څه کرامات دي هغه څو وره
باندې ورکه چې مثلا چې دا مراد د نوښ کې دا په خپل او غټکې بیا ملانه تړي بیا دغه چې او دا د سر غړي دا شکرانه زم ما مرچ او پیاز دغه شیان نخوري خدای شپا ورکړي
تعالی دم و دوانا پرته مرچ پیاز و نخوري خبای چا چا اولادم نکیږي وای دم و دوا کوي
دا خو د ټوکی کار نو کوم چې د ټوکی کار کوم یا تا ما ته چا جوړ کړی وډارم نه دا ماشوم له داخه وګوره
دا څه شی دی دا عکسونه مکسونه خدا خو
کوپیان دي کنه کوپیان چې په ډډه ناتې او ماشوم پورته
پیریان دي
دا
عکسونه خو ګوره ناروا دي شریعت کې
دا نو د دې یو کار چې دا ما نه دي جوړ
کنه ته ول ناروا شي ان کرے
دا کوپیان دي کوپیان ته پر ځخیر ته ناتې بچان
غو عکسونه دي عکسونه د بوتان دي
دا د خدای کو دا دا ځان لړم کړي
چیرته دا خدای کور نه دا کو تاج محل د څه
دا وګور
هغه اندی عکسونه دی وسړه یا تور ګور لړم دا
دا لړم دا دا پیرې دا یو دا
پیرې تر وسه چالي دا
شیطان دا شیطان
شیطان او پیرې چالي دلی دي چې تا عکسونه
دا یو شیطان ما نه دی وست دي دا ما دا تو ګور د دروغ نو هم د رښتیا و دا چې دا لړم دا دا ما دا پیرې دا دا شیطان دا ما په بولال یا دین دي هر څه ته چې ته ما ته روزي راکې دا ته ما ته روزي راکې
نه روزي خدای
کارونه کتا ته روزي دې کم جاکی
نه ته دا شین څه کرے دا خو ناروا دي
خو ناروا دي د څوک څه ناروا دي یو مولای ته جو
ته درځه چې زما ته مولای ته ته عکسونه دی را استلی دا شیطان دا پیرای دا
شیطان چې وڅ ما ته پکې څه وای
زه تا ته پکې دا وایم چې دا صحیح نه ده
صحیح نه ده تا ته به صحیح دي
ته خو ځان ته عالم وای
لم نه ما دا میا حکیم ما
حکیم جی نو حکیم چې خو په شریعت خو خبره
نه دونه مغزم نه ده
سي دا ورځ څو غټه
نه برابر دي درې سو
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لکاندید د اشرف غنی احمدزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اوریدل شي. خو اته بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له صفی الله سنگزی څخه اور.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وی د هیلمند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه لوړ وکړي. تمدا چې د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو درایو د شپږ زره صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ او د کندوز ښار په شاوخوا پرتو سیمو کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د کندوز امنیتي چارواکي وي د دې عملیاتو په ترڅ کې پرون څلوېښت تنه وسلول مخالفین وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپل غونډه کې اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه چې د عراق په شمال کې کلابند او کوردیز واکونو ته وسله واستوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د عراق او سوریې شپږ افراطي اروپا کې په خپل تور لیست کې شامل کړي او ګواښي وکړ چې پر هر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له دوی سره مالی مرسته وکړي، استخدام کړي او یا وسله ورته برابر کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې غږ وکړ چې په یوکرين کې لډیرو خطرناکو او پارونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کوي لاس واخلي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ل خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې تیر شپه نه وخت له لاهور اسلام آباد ته ورسید او یو ځل بیا له سر یاسم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه. عمران خان وایي چې تر هغه بل اسلام آباد ته ولاړ نشي تر څو چې نواز شریف استعفا نه ورکړي. عمران خان د 2014 کال انتخابات چې نواز شریف پکې واک ته ورسی جعلی بولي او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. له عمران خان سره د پاکستان عوامي تحریک ګوند چې مشی قادر الطاهری کوي په دې لاریون کې ملګری دی. د دغو دوو ګوندونو کسان د پنځشنبه په ورځ له لاهور د اسلام آباد په نیت خوځېدلی وو. زبیح الله شفق له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسید او یو ځل بیا له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په دې هیواد کې تر هغه وروسته د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو اوږدو لاریونو اعلان وکړ چې د دوی په وینا د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند د هیواد په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده. دا لاریون نشه د پنځمه پرځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې پیل شوی و. د شنبه په شپه نه وخت پایتخت اسلام آباد ته ورسېدل او د عمران خان په وینا دوی به تر هغه خپل احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت غوښتنې نوي منلې. دا لاریون په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تر ټولو لوی لاریون نه دی چې د نواز شریف د حکومت لپاره ستره ننګونه بلل کېږي. عمران خان اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د 2014 میلادي کال انتخابات جالي وبلل او ویل چې نوموړی به د زید نواز شریف تر استعفا ورکولو او د یو نوي پاکستان تر جوړولو وروسته ستون شي. دا وایي زمون خلک ازادي او رښتینې جمهوریت غواړي. هغه حکومت غواړي چې ولس په خپل ټاکلې وي، یعنی هغه حکومت چې په درغلي او جالي ټاکنو نه وي جوړ شوی. موږ غواړو چې ولس ته یو داسې رښتینې جمهوری حکومت ورکړو چې د خان او غریب توپیر پکې نه وي او د ټولو لپاره یو ډول وي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند جوړ پړه چارواکي او د پاکستان د مشرانو جرګې غړي سناتور افراسیاب خټک د عمران خان د وروستیو غوښتنو په اړه وایي چې دا غوښتنه د پاکستان د اساسي قانون ضد او د نه منلو وړ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر عمران خان نیوکه وکړه چې نوموړی ډېر ژر ژر خپل غوښتنه او هدفونه بدلوي.
عمران خان خبره شروع کړې وه د څلورو سیټو کې دی انتخابي دغلو نه او وروسته د سیټونو تعداد زیات کړو چې کله حکومت اوس تیار شو. عمران خان د دې خبرې په شاله راو اوس نواز شریف دا مطالبه وتره ومنله. دې ولګي نو سوي چې د استعفا وکینو او انتخاباتو شي. دا خو غیر عیني مطالبه دي. د پاکستان د عین سره څه نه خوري. نو اوس عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کړي، حالت دومره خراب کړي
خټک په دې وروستیو کې د پاکستان په سیاسي چارو کې د پوز د مداخله غنګوسو ته اشاره وایي. په اوسنۍ شرایطو کې پاکستان د پوزي دیکتاتورۍ متحمل کېدای نشي او کچېری داسې وشول نو دا به د هیواد لپاره ستر زیان وي.
دا کار یعنی آئین په موجودګی کې نشته ځکه چې آئین کې واضح توګه باندې هر ادارې خپل خپل لارې ټاکل شوې ده او خدای مکه کا آئین د منځ دی نو بیا په ډیره ګرانه شي ځکه چې آئین خو د پاکستان بنیاد دی آئین دی بنیادی شعر دی خدای مکه چې دا سوشي او د پاکستان لپاره ډیره زیانمن کوونکی خبره ده
نواز شریف د 13/2010 میلادي کال په مای کې د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې د ملي پارلمان تر ټولو ډیر څوکۍ وګټلې او د هیواد صدر اعظم وټاکل شو دواړه لاریون نه د لومړي وزیر د استعفا غوښتونکي کې دي ځکه دوی وایي چې د نواز شریف ګوند په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او د خپل واکمنۍ په یو کل نه موده کې د برېښنا په څیر د خلکو د ژوند مهمې اړتیاوې پوره نه کړای شوې خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د عمران خان ټول تورونه ردوي او د 2010 میلادي کال انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم او شفاف بولي
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان سیاستوال عمران خان خبرداری ورکړی دی چې تر هغه پورې به د پلویان په اسلام آباد کې راغونډ وي او اعتراض ته به دوام ورکوي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نوي ورکړي ټاکل شوی دی چې په اسلام آباد کې اعتراض کوونکو ته طاهر القادری وینا وکړي خو د هغه وینا ځنډیدلې ده او پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د طاهر القادری صحت ډیر ښه نه دی خو هر شیبه ممکنه ده چې دی خپلو پلویانو ته په اسلام آباد کې وینا وکړي په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزي سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرو مرکه اورېدلی شي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د رایو تفتیش به کله پای ته رسیږي د ملي وحدت حکومت یعنی څرنګه حکومت د بلخ ولی عطا محمد نور چې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره تیره اونۍ خبرې وکړې او ویل چې که چیرته په انتخاباتو کې شفافیت نه وي دی به او د پلویان به مدني پاڅون وکړي په دې اړه اشرف غنی احمدزی څه وایي دغو او یو شمېر نورو پوښتنو ته اشرف غنی احمدزی ځواب ویل دی په یوې خبرتیا پسې له ده سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېدلی شي
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ډاکټر صاحب د دوړو انتخاباتي ټیمونو د ګډ کمیټې لخوا پیل شوې خبره تر ډیره په کومو مسایلو راڅرخي او تر اوسه څومره پرمختګ کړی
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی ټول خراب وس سایما بشرو ټیمونه په اومده موضوعات باندې غږیږي لومړی تر ټول د ملي وحدت یا د ملي یووالي د حکومت تعریف ده ځکه په دې تعریف کې اصلي خبره نغښته ده او دا چې دا حکومت به د یو واحدې ملي برنامې په اساس باندې د افغانستان ولس ته مسؤولي او ځواک به ورکړي. اصلي برنامه معلومدار په هغو عمده شپږو موضوعاتو باندې ده چې موږ همیشه ورباندې زور اچوو. سوله ده، د خاوره سوله غواړي، باید سوله خواته لاړ شو. دوم، امنیت او ثبات. دریم، وره حکومتداری ده. څلورم، یو پیاوړی او ګړندی اقتصاد ده. پنځم، عدلي او قضایي اصلاحات دي. او شپږم، په انتخاباتي نظام کې بدلون.
ډاکټر صاحب فکر نه کوئ چې دا بحثونه د دې کمیټې له سوی نه ډېر پورته دي؟
نه، ځکه چې او علاوه پر دې معلومدار صلاحیتونه د اجرایوي مسؤول دي او معیارونه دي چې د هغه په اساس باندې د حکومت چارواکي به تعینیږي. زموږ اساسي بنسټ معلومدار د افغانستان اساسي قانون ده او هغه صلاحیتونه چې ولسمشر ته ورکړل شوي دي په قانون کې کوانتیتی او په دې اساس بولند دي. نه، ځکه چې دا بحثونه باید عام ډاکټر صاحب عبدالله او ما منځ کې اوسي، څه سوي دي او ټیمونه منځ کې اوسي او ټولنې منځ کې، ټول باید پوه سو چې څه کوو، چیرې سو او څنګه سو.
بله جناب ډاکټر صاحب، داسې هم ویل کېږي چې په دې ګډه کمیټه کې د واک په ویش باندې او د وزارتونو په ویش باندې هم خبرې کېږي.
نظام ویش نه لري، نظام واحد ریاستی نظام د افغانستان ده، په هغه کې ویش نشته. نظام کوم بل نظام ته نسی. خبرې په دې کې دي چې یو سیاسي موافقې ته رسېدلي و، دغه سیاسي موافقه باید د اساسي قانون د ارزښتونو او موادو په اساس باندې جوړه سي او په مخ کې لاړ سو. معیارونه اوس مطرح دي، یو وار معیارونو باندې په نتیجې کې ورسېږو، بعد په اشخاص باندې راځو، ځکه لا نتایج اعلان سوي نه دي چې پوه سو چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر د لوی تفتیش نه چې دنیا کې څاره یې لري په کامل مشروعیت باندې باید خپله چوکۍ ونیسي او بیا نور وظایفو ته
پاتې شي. تر اوسه عمومیاتو باندې بحث کېږي، دا چې دا وزارت به چاته ورکول کېږي، دا وزارت چاته، په دې اړه خبرې نشته.
نه نه، دا مخکې له وخته دي، اما معیارونه ځکه چې موږ یوه نقشه باید ولرو. پخوا کې چې سوي دي دا دي چې شروع کوي له دې نه چې څوک د څه شي وزیر سي. دلته باید یو شی واضح سو، هغه نظام کې چې د اساسي قانون ارزښتونه پلي کېږي، هر وزارت د ټول افغانستان د وګړو وزارت، او هر وزیر ټول افغانستان ولس ته مسؤول ده، او راتلونکي ولسمشر ته مسؤول ده، او شورا ته مسؤول ده. ځکه د هر وزیر مشروعیت له درې ځایونه راځي. لومړی ولسمشر ټاکي او صلاحیت لري کولی، دوم ملي شورا تاییدی او صلاحیت او لټونه مهمه دی ولس قضاوت.
بله جناب احمد زئی صاحب، په داس حال کې چې دواړه کاندیدان په سیاسي توافق سره صلاح شوي دي، په همدې حال کې د متقابل لوري ته ډاکټر صاحب عبدالله یو پلوی او د بلخ والی په دې ورسره کې واشنگټن پوسټ ویل کې چې ډاکټر صاحب عبدالله نه کامیاب کیږي او د تفتیش دا روان بهیر به طرف نه ثابتېږي، پاتون به وکي
پاتون بس تاریخ ته خندخه
کډره
نه تاریخ ته خندخه ولیس جدي سړی
نو دا خبر واشنگټن پوسټ
کې نظر پیګ. اما تاسو فکر ډاکټر صاحب عبدالله دی او کوم مسعود ده، دون شخصیت در افغانستان ده، منه لیده چه دی تفتیش بنه نتایج به منی.
بله در قصد که چیر در انتخاباتو نتیجه استاسو پا گرد تمامیگی او تاسو بریالی ایرانیگی او بیا دست خلق پاتون بو که استاسو برگون بی پولانده سی بی
هیچ سو پاتون نسی کن، دا یو خالی تهدید ده و لسته افغانستان چا پاتون تنو بگدی.
بله او استاسو او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ شوی توافق څومره پایدار دی، څه ضمانت موجود دی چې ادامه به پیدا کړي؟
امک ترون زکه پایدار دی چې تاریخی ضرورت دارد، دا یو تاریخی مجبوریت ده. افغانستان که بار بار دا کوخ سوی چې د حذف سیاست پلی سي، د یو د بل د نه منلو د فضا نتایج ولس ته ډېر کړل. پس د احمدشاه بابا لمړي نه د سو کلن کلیسه پولسته مبارکی وایم زمنو به تقسیمات شروع کرد، به نفاق شروع کرد، نتیجه تسول. پس لغنه ده از دوست محمد خان زمنو ده او بعد لغنه نو ضرورت داده چه موک په ملی یا والی بانده پول سیاسی کشور ده افغانستان اتحاد داره.
بله
لدینه بلچاره نسته او دا تدبیر واری و لس بدون واری او لس واری چې بنسټونه قوي سي، او دوم شرط به ملي شرط تغییر کړي.
بله دا کوم موافقه چې اوس د دواړو کاندیدانو استاسو او ډاکټر صاحب ترمنځ شوې ده، فکر کوئ چې دا به هیواد د ثبات خواته بوزي؟
ایمو ټول سیاسي بحثونه اول د بې ثباتي نه مخنیوی وسوله که نه لودیز.
بله
درې هفتې مخکې تاسو د یو ځوان پایس او ټول وتبول په جدي تشویش کوئ که نه؟ نو اول شای تسوا دا مفقد بیسواتی ما خیلی بودی.
بله در کسی ده کمپانیونو پر محل تاسو دیر جدی و یودامو ویل چه هیچ کنه به هم لچاسر اطلاف و نکه یا با واک شریک نکه، تاسو یو د تاریخي ضرورت په بالي د دوه کاندیدانو ترمنځ د روسي توافق نور څه عوامل چې تاسو دې ته مجبور کړی چې دا سی وي مشورې ته یا دا سی وي موافقه ته غاړه کړی
دوه شی ته جناب لوینسه کوم ترجیح وسی لا اول راز ورځ نه چې مخ نوم ثبت کړ تاسو برته لار سی وګورئ مانو ته ما ویلی چې ان شاء الله تعالی ګټون کی اما ګټون کې نسی کولای چې وایي ممزر ما ټول دې ما په هغه دوران کې موږ دې ملي یووالی حکومت جوړ او دا خبره ما په دوامداره توګه کړی ځکه په اوسني فضا کې که بیا تاریخ ته وګوري خلک چې د حکومت د چوکاټه لرې پاتې کېږي په شک او تردید فضا کې دي پاڅونونه تهدیدونه جوړېږي د بیا امنیتي تهدیدونه نو ځکه دا لازمه ده چې دې فضا کې ولس دې د سیاسي قشر له اختلافاتنا مسؤول قوت سي دا مې عمده خبره مخکې مې څو هر ورځ مې د ډاکټر نجیب د سقوط نه پس شپږ میاشتې مخامخ یو وار که په افغانستان کې خدای ناکړ درسونه شروع سي او یا توري وویستل سي نتایج یې بې څوک نسي کولای
همدا مجبوریتونه او ضرورتونه چې تاسو داسې توافق وکړئ
او بل د وطن وزه موږ تقسیم نه غواړو ټول افغانان یو انتخابات په دوران کې د دوه شخصو منځ کې یو واضح توپیر د برنامو په اساس ټول افغانستان ته وګرځېدو اما خلکو به افغانستان یو دي او پس له هر انتخابات نه دا ضرور ده چې یووالی باندې برتراسو ترڅه هغه درسونه چې پیدا کیږي لري
سي جناب احمد صاحب استاذ او ډاکټر عبد الله ترمنځ په سیاسي توافق کې د جرایي پوسټ د رامنځته کېدو خبره هم شوې ده د دې د سرنګوالي په اړه بلا بلا څرګندونه کیږي ستاسو د ریسک په برخه کې د اجرایي پوسټ مشر به بایرون کې کاندید وي او که ستاسو د ډاټا کوم کس
اجرایي رئیس په اساس قانون کې نست نو ځکه لومړی شی چې ده دوه ماده د اساسي قانون د دې زمینه برابرۍ چې یو اداره جوړه سي او دا اداره به د ولسمشر د فرمان په اساس جوړیږي غیر تر هغه وخته پورې چې لویه جرګه هغه لویه جرګه چې اساسي قانون کې واضح سوی چې مانا یې دا ده چې د ولسوالۍ رئیسان باید انتخاب سوي او پکې ګډون وکړي ځکه چې هغه برخه له بعدې مخې نه اوس تکمیلې نه ده په دې چوکاټ کې هغه څه منلي دي دوهم شخص یعنی هغه چا چې انتخابات بایللي دي د دې حق به لري چې یا خپله راسي او یا یو بل څوک معرفي کړي اما ولسمشر بیا د دې حق لري چې یا دا کاندید ومني یا وینم
هلته بیا انتخاب لري رئیس جمهور هغه به تحمیلي نه وي
تحمیلي نه
بله که چیرې همداسې وشي او تاسو د مقابل جانب نه یو کس د اجرایي پوست د مشر په توګه وټاکئ د جناب احمد ضیا مسعود موقف به ستاسو په ټیم کې څه وي
جناب احمد ضیا مسعود یو ملي شخصیت او موږ ټیم کې به همیشه یو کلیدي ستر کلیدي او اعلی رول او دې عنوان باندې غږېږو
بله سونه او ثبات ستاسو له لومړیتوبونو نه دي تیر ورځ مو هم ورن مراد مچ له رسنیو سره خبرې وکړې په دې اړه مو وضاحت ورکړي ته نوې طرح موجوده ده چې له مخې له طالبانو سره سوله وکړي او که بهر د همدې بهیر له مخې مخته ځي لکه په تیرو څو کلونو کې چې د اوسني حکومت له خوا نه روان
یې موږ منشور کو ګورئ واضح په دې باندې راګېدلی یو له پاتې مرګ نه داخلي او بین ملي شرایط دا نو سره لدې چې ولسمشر کرزي زښتې کوښښ وکړ سولې ته ورسي کړو موږ واضح دریځ ده چې موږ باید سر تر سره هر اړخیز د سولې مذاکرات پیل کړو هر نوع اختلاف چې موجود ده دا باید په کاغذ کې راسي په مذاکره کې راسي او د حل لارې ته ورسي کړو د څو ورځو کې وکړو تناته دا تیرې اونۍ څومره افغانان شهیدان سوي موږ د وینې نه ستړي یو او غواړو پایداره سولې ته ورسیږو او په مجرد چې نتایج ان شاء الله تعالی اعلان سی او لوړه وکړو د سولې په جدي او ارخیص اقدامات کو.
سر هیله مندی موجوده ده سر لوسه چې مخالفین بر اساس تاسو سره وسوله وکړي؟
زه فکر کوم چې انتخابات تک وګوري یو بریا داوه چې هغه ولایتو کې چې خلک ناامنه بلل ولس په ډېر لویه پیمانه ګډون وکړه. پیګید دې یو عمده دریس څه و؟ زموږ د علمای کرام نقش جومات په جومات زموږ علمای کرام وګرځېدل، فتواګانې ورکړلې. افغاني میرمنې چې په لسیزو کې له خپل کورونه نه ووتلې ووتل، رایې ورکړله. دا رایه د سولې رایه وه، ځکه چې هر مور او هر خور غواړي چې سوله راسي.
یعنې په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته په کتو او په نامه ولایتونو کې د خلکو د ګډون کچې ته په کتو تاسو امیدواره چې سوله
راسي؟ زه ډېر امیدواره، ځکه دا وښودله چې ولس او مخصوصا علمای کرام، قومي مشران، زموږ ځوانان، زموږ میرمنې، دا ټول اوس په یو غږ او په یو آواز باندې ثبات غواړي، سوله غواړي او دې ته چمتو دي. او دا محل برابر سوی چې لیکلې نه نیولې تر ټول وطن پورې موږ دا شرایط برابر کړو، او بیا په بین ملي ساتې باندې زه یو ښه فرصت ګورم چې دلته د سولې زمینه برابر سي، مخصوصا زموږ د ګاونډي چین علاقه سولې ته او دې دپاره چې منطقې ته ثبات راسي یو بل نوی ګام ته. خادم حرمین شریفین خپل ان شاء الله تعالی به دیتا متوجه سی او برخه واخلی، لکه چې ایمو بنور عرب ورونه آماده دی دیتا. شرایط لطول وقتونه مساعد تره دی او هیله ده چې موږ لده لوی فرصت نه پا تینگ ازم او پا متانت بانده او پا یوالی بانده ګټه وخت.
بله، تاسو په مخکنی خبره کې جناب ډاکټر سید دا هم ویلي چې د ملي وحدت حکومت کې به ټولې ډلې ټپلې د افغانستان ښکېلې وي او برخه به پکې ولري. د وسلوالو طالبانو او دغه راز د حزب اسلامي یادونه مو هم کړې ده. امیدوارې چې ستاسو په راتلونکي حکومت کې به چیرې بریالي شي دا ډلې ټپلې هم ځای ولري.
زموږ هدف څه ده؟ یوالي چې ټول موازي حکومتونه په افغانستان کې لري، تر څو د افغانستان دولت په قوت او عزت وکړسي له ولس نه په یو غږ استازیتوب وکړي. نو زموږ هدف دا ده چې ټول هغه افغانانو چې په یو دلیل یا بل دلیل وسلوال قوتونو باندې بدل سوي دي باید په سیاسي قوتونو باندې بدل سي. دا خورا غم نه غواړي، او هر څوک چې لومړی دامنی چې افغان ده او مسلمان ده باید د دې وطن د ثبات او سوکالي لپاره کار وکړي. په دې شرایطو باندې به ټولو سره غږېږو، او هیله ده چې د وطن لیږ د ټول په واحد صورت راسو او ګډون وکړو، ځکه چې وطن په هغه شرایطو کې ده چې یووالی غواړي.
بله، جناب ډاکټر صاحب، د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې خصوصا پاکستان چې په دې حکومت کې هم ډېر یادېږي او ویل کېږي چې د سولې کلي حتی د پاکستان او بیا دویم لاس کې امریکا یادېږي د هغوی په لاس کې ده، ستاسو پالیسي به د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران په وړاندې څه وي تر څو دغه اوس چې کومې دعوې کېږي چې وسله وال طالبان روزي او وسلې ورکوي د دې کارو لاس په سر شي؟
لومړی دا ده چې په منطقه په دې پوه سي چې که یو هیواد کې بېثباتي ټوله منطقه کې بېثباتي ده. بېثباتي په یوویشتم پیړۍ کې په یو هیواد باندې انحصار کېدلی نسي، او دوم بېثباتي صادرېدلی نسي. ځکه مې د چین ذکر وکړ، چین چې یو عظیم اقتصادي قوت ده او یو سیاسي قوت ده، نن د منطقې له بېثباتي نه په واقعي توګه تشویش لري او حاضر ده چې اقدام وکړي. نو ځکه د دې شرایط زه وینم چې هغه وړاندیز چې ما منشور کې کړی چې موږ په راتلونکي لس کالو کې انشاءالله لږ نظر تر د یو منطقې د ثبات او سوکالی تړون ته ورسیږو. په دې باندې ټینګ ولاړ یو. ځینې مناسبات به یې موږ یو په یو وي، ځینې مناسبات به یې موږ درېمګړي سره یې، لکه افغانستان پاکستان چین کولی شي چې په ډېر واضح توګه ځینې همکاري وکړو، او ځینې به څوارخیزي ایران سره هم همدا رقم چې کرزي صاحب یو انډول راوړی او د افغانستان ملي حاکمیت تثبیت کړی، موږ به له یو خونه ادې دوام وینو او له بلې خونه هغه ګټې چې مشترکې دي لکه نشه یې توکو دې کې به جدي مشترک اقدامات وکړو. موږ دریس یو ده ټولو ګاونډیو ته، موږ د منطقې ثبات وړو او د افغانستان له خاورې نه به هیڅ ګاونډي مقابل کې اقدام ونیسي. اما موږ شرط موږ ملي حاکمیت ده، او هر څوک چې موږ په ملي حاکمیت کې خطر وړاندې کوي نو بیا هلته موږ دریس معلوم دار د دې خاورې ساتل، ملي حاکمیت ساتل او د عزت ساتل. زه شرایط ده نه دي چې آسانه دي، اما شرایط باید آسانه کو او هیله ده چې پر مخکې لاړ شو، ځکه یوازې ګاونډي مطرح نه دي. نن هغه دنیا ده چې بیا ګټه وټه ده.
بله،
یوکرین ته ګوري، د اروپا او د روسیې تضاد ته ګوري، مګر له ښې مرغه نه نن چین، روسیه، هندوستان، ترکیه، عربستان، امارات، اروپا، ژاپن او امریکا په سولې برخې کې ډېر نیستی دي چې غواړي افغانستان کې ثبات راسي، او دا ټول په دې نتیجې رسېدلی دي چې دا په زور نه کېږي، یوه سیاسي د حل لاره غواړي، نو ځکه تدبیر پکار.
ډېره مننه ډاکټر صاحب کپوره صاحب کې دې ته راسو چې تاسو ویل چې باید د اګست 13 پورې د انتخاباتو نتیجه معلومه شي او د تفتیش دغه روان بهیر پای ته ورسیږي. اما اوسنی ټکنی بهیر ته پکتو تاسو دا راي چې د اگست 13 باندې نوې ولسمشر ټاکل کیږي او واک بسپارل کیږي
ان شاء الله تعالی. دا مننه د ملګر ملاتو خاص استاس سره کتلې دي، یو مشخص تاریخ نه ده ټاکله ا دې لپاره چې ان اتاف ولرو، اما جهت ښه په وړاندې سي او یوې ونې منځ کې به دا یقیني سي چې هغه ورځ کې دا تر سره رسیږي او یا لپس نور انعطاف وکړي.
بله، په سپتمبر میاشت کې په ویلز کې لندن کې انګلستان کې د افغانستان په اړه باندې کنفرانس جوړیږي، نو هلته د افغانستان په اړه خبرې کوي. څومره ضرور دی هلته د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید برخه واخلي؟
دا ضرور ده ځکه چې موږ او ناتو یو د تاریخ یو بل پلو ته شو. د امنیت انتقال چې ما یې ویار درلوده چې د کمیسیون مشري وکم نتیجې ته رسېدلي په ختم د 2014 کال، ځکه چې د هغوی په کال باندې تاریخ ده، یو بل مرحله پیلېږي. تصامیم د قوې په استعمال باندې، په شرایطو باندې او د قوې په انحصار باندې به د افغانستان دولت لخوا نیول کېږي. تر ننه پورې افغانستان کې د بین المللي قوې استعمال د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په واک پاتې او په اختیار پاتې. نو دې مرحله کې چې موږ ځو، موږ باید وضاحت ولرو چې موږ همکاري ناتو سره څه ده، په څه ترتیب باندې عملي کېږي، ځکه چې موږ ځواکونه مصرف موږ د امکاناتو نه په مراتب ډېر ترتیب تاسو پوز د معلومه ده. نو ادې خوندي کول او مخصوصا هغه سلا چې موږ په کار ده او هغه تعلیمات چې موږ په کار دي، دا باید خوندي سي. اما له ټول نه عمده موږ غږ باید واسي ی چې موږ د افغانستان د امنیت مسؤول یو، او یوه واسي ستراتیجي لرو چې څنګه خپل ولس ته امنیت راوړو، او موږ د امنیت راوړل هم اصلاحات پورې تړلي، پراخ اصلاحات باندې او هم سولې باندې.
بله جناب ډاکټر صاحب، نو سې پوښتنه په همدې برخه کې داسې مطرح کوم چې چیرې د ورلد کانفرنس پر 6 سپتمبر په وایله کې جوړیږي، نو ولسمشر نه ټاکل کیږي او بیا هم د افغان حکومت د اوسنی چارواکي ګډون پکې کوي، داسې ویل کیږي چې پریکړې به د افغانستان په اړه د دې غونډې تاثیرات سم ونه لري.
مخکې له وخته ده هر څوک چې ګډون کوي د افغانستان د ملي ګټو استازي ټوپ پکې مګمنسکي په عین پیغام باندې راځو او ضرورت ده چې دا پیغامونه چې دی ولس د خلینتی او کوختنتی موک څرګند کو او په مخه درس.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزی سره مو د ازادي رادیو د خبريال اسد ولال الدین ځانګړې مرکه اوریده. له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرسره سي شي په پوره سات خبرونه لرو او زموږ خبرونه د ماشام تر وبجو پوري په منځني سپد ول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو.